نړیوال بانک له افغانستان سره د څکم $2 میلیون بلای وزمرستې تړون لاسلیک کړ. په روزګان کې یو شمیر خزیام د سولې لپاره د پرلت له خیمه سره یو ځای شوي او د ولسی جرګې ادارې هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غواړي چې تر هغه وخت چې د سولې په برخه کې مثبت ثواب نوي ترلاسه کړي خپلو د تحسن غونډو ته دوام ورکړي. دوستانو ستړي مشهي دا د ازادۍ رادیو دا په دې ماخمنې نیم ساته خبري مجله کې مزاج شمل اند هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره په دې خبري مجله کې نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونو کو صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وې د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. په روزګان کې د خزو د سولې راتلو په خاطر د پرلت یا تحسن خیمه جوړ کړی او د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختون رخصت شوی چې نن خبرونه خبره شو او د بریتانیا صدر اعظم تری هرکلی کړی. پور خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وې د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره ده هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم ده. د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. ښاغلی طاهری ویل ژر به دغه کانفرنس یا په سعودي یا هم په افغانستان کې وشي. د سولې عالی شورا وې تمه لري چې د پاکستان دینی عالمان په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتو شي. نن په اورزګان ولایت کې خزو د سولې راتلو په خاطر د پرلت یا تحسن خیمه جوړې کړې. د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت په اساس لزګونه خزو نن د نارینه او د خیمو ترڅنګ خیمه وهله او پر وسلوالو طالبانو او دولت یې د سولې غږ وکړ.
هغه طالب څوک دی؟ حکومت څوک دی؟
والله کما یا طالب زړه کېږي ځوانان دي،
والله کما یا حکومت زړه کېږي ځوانان دي. مړونه د لاسه ورکړي دي، ځامن یې د لاسه ورکړي دي.
هم د حکومت صدقه غواړم، د طالب صدقه غواړم چې ګټه سره کښېني.
اورزګان کې یوې اونۍ راهیسې د پرلت یا تحسن خیمه جوړ شوې او ګډونوالي وایي د اوربند ټینګښت په خاطر د دوی د غک تر اوریدو پورې به دا خیمه ولاړې وي. په تیر یو میاشت کې په کابل، هلمند، غزنی، بلخ او نورو سیمو کې هم د روانې جګړې او تاوتریخوالیو په خاطر خلکو اعتراضي خیمه درولې او ټینګار کوي چې جګړه باید بند شي. نړیوال بانک د افغانستان د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري لپاره $691 میلیون مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د مالی وزیر ښاغلی حکیمی وویل
600 میلیون ازو مربوط پروگرام صحتمندی میشه. پروگرام
$600 میلیون د روغتیا په برخه لګیږي. دویم پروگرام د سیمه ایز اتصال لپاره د کاسا پروژه ده چې $150 میلیون پرې مصرفیږي او دریم $40 میلیون د دولتي بانکونو په معیاري کول او ظرفیت جوړونې لګیږي.
بانک های دولتي ما بر ظرفیت سازی شون.
د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز هم له دغه مرستو هرکلی وکړ او ویل چې د روغتیا د روغتیایي خدمتونو د پراختیا په برخه کې به ډیر اغیزمن تمام شي. د نړیوال بانک چارواکو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې باید دا مرستې په شفافه توګه مصرف شي. د کونړ ولایت چارواکي وایي په د پاکستان پوځ نن د کونړ ولایت په ځینو سیمو د توپونو ډزې کړې. د حملو د والي د ویاند عبدالغنی موسمیم په وینا په سرکانو ولسوالۍ کې یو تن وژلی دی. ښاغلی موسمیم ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د ډیورنډ پر کرښه په پرتو سیمو د توپونو 415 ګولۍ ویشتلې دي. د پاکستان پوځیانو څه ورځې مخکې وویل چې دوی په خپلو سیمو باندې بمبار کوي نه د افغانستان په خاوره باندې. ورزو ده نړۍ خبرونه ته د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختون رخصت شوه. د سالزبری روختون مشر کریستین بلانشارد نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه.
Her father has also made good progress.
دا وی دی یولیا د پلارسی وځهم خدا د جمی پرزم اعلان وکړ چې خغل سکریپال اوس ډیر بد نه ده. کڅام چې د لور په نسبت روغتي حالت رو مخ په کې دوه خو هله چې هغه هم ژر رخصت شي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له دې خبر هرکلای کړ او یولیا ته د ښه صحت هیله کړې. اخو په لندن کې د روسیې سفارت هم یولیا ته د ښه کېدو په خاطر مبارکي ورکړې، خو ټینګار یې کړی چې د یولیا او سرګي په پټه ساتل به د یوې یرغمل نیونې په څیر یا هم د یوې اجباري انزوا په توګه ولیدل شي. یولیا له خپل پلار سرګي سکریپال سره یو ځای د مارچ په څلورمه په سالزبری کې په بیست حالت کې وموندل شول، چې وروسته معلومه شوه د اعصابو په فلجونکو موادو مسموم شوي. بریتانیا روستو نوي چې په یو ډول کیمیاوي موادو چې نوویچوک نومیږي او په هغه او په پخوانی شوروي کې تولیدېدل د پخوانی روسي جاسوس د وژلو هڅه کړې. د بریتانیا او روسیې لانجو د مسکو او لویدیز ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ رامنځته کړی. د ایران حکومت اعلان کړی چې سر لننه په بانکونو او بازار کې 240000 ریال په یو ډالر تبادله کیږي. د دوشمې پورز د کابینې ترغونډې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال وویل کچیرته تر ټاکلي نرخ ریال په بل قیمت تبادله کړل شي دا هڅه به قاچاق وبلل شي او قانوني چلند به ورسره وشي. د ایران کابینې وروسته تر دې د افریقا وکړه چې د دوشنبه پورس په آزاد بازار کې یو ډالر په 75000 ایرانی ریالو تبادله شو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې د سوریې په دوما ښار کې به په ملکی وګړو د مشکوک کیمیاوي برید په غبرګون کې ښایي د دمشق پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی، ویلي دي چې په سوریې کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تیر شپه نا وخت وویل د دې حمله په جواب کې احتمالي اقدام په پوره ځواک وشي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ ولولې. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. نړیوال بانک له افغانستان سره د څه کم 200 میلیونو ډالرو بیلای وزه مرستې تړون لاسلیک کړ. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې یوه دولتي سرچینه هغه ورستی ریپورتونه رد کړي چې ګوندې پاکستان په ورستیو کې د طالبانو یو شمیر مشران نیولې دي. په اوروزګان ولایت کې خزي هم د سولې د هغه پرلت سره یو ځای شوې چې دغلت تر دوی مخکې نارینه و پایل کړی و.
هغه طالب څوک دی؟ حکومت څوک دی؟ والله کومه یا طالب زړه کې ځوانان دي، والله کومه یا حکومت زړه کې ځوانان دي.
په دې اړه په ریپورت سربیره به د افغانستان په اړه نور ریپورټونه ولرو. او له دې به مو هم خبر کو چې په سوریه کې د وروستي کیمیاوي برید په وړاندې د امریکا په شمول نړیوالې ټولنې سخت عکس العمل ښودلی. دا د ازادي راډیو ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د 691 میلیونو ډالرو بیلای وسې مرستې تړون لاسلیک کړ. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د سه شنبه په ورځ کابل کې د دغه مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دا پیسې به د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري د سکتورونو د کیفیت د ښه کولو او پراختیا په هدف مصرف شي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
تازه د افغانستان د عام روغتیا وزارت د عام روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلې و، خو د نړیوال بانک له مرسته شویو 691 میلیونو ډالرو څخه 600 میلیونه ډالر هغه د عام روغتیا په سکتور مصرفیږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهم چودري سره دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د عام روغتیا، مخابرات او بانکداري د سکتورونو د خولي لپاره د یادو پیسو مصرف د افغانانو لپاره ښه خبر دی.
نمایندگی از حکومت افغانستان و مردم افغانستان از بانک جهانی تشکر میکنم.
دی وی د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د نړیوال بانک څخه مننه کوم چې دا 691 میلیون ډالرې د دریو پروژو لپاره چې مونږ ته ډېری مهمې دي د بلای وزم رسو په توګه د افغان حکومت په واک کې ورکوي. د نړیوال بانک 691 میلیون ډالر مرستې څخه به 600 میلیون ډالر د عام روغتیا، یو 50 میلیون به د مخابرات او پاتې 40 میلیون به د بانکداري په سکتورونو ولګول شي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د مرستو په مصرف کې دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته مسؤل دي. د ښاغلي فیروز په خبره کې څه هم په یادو پیسو د افغانستان د روغتیايي سکتور ټول ستونزې نشي حل کېدی، خو لویه برخه به یې حل شي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی بیا وایي چې د مخابراتو سکتور ته د یو 50 میلیون ډالرو ځانګړي شوی پیسې به د نوري فایبر کیبل لارې د سیمې د هیوادونو په نخلیدو کې مهم رول ولوبوي. که څه هم د نړیوال بانک د مرستې لویه برخه د عامې روغتیا وزارت سره شوی، خو تازه د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي چې په افغانستان کې په کلنی ډول د هر افغان د روغتیایي خدماتو لګښت 15 ډالره چې 3.5 افغانۍ کېږي ټاکل شوې ده. د جنوبي آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتلسن هاوسر بیا هیله او خدا چې د یادو مرستو په مصرفولو سره به په افغانستان کې مثبت تغییرات رامنځته شي.
موږ دغه پیسې د درېو مهمو لومړیتوبونو لپاره لرو، او لکه څنګه چې ماتل ویلي، کله چې موږ د تړون د لاسلیک مرحلې ته رسیږو د چمتووالي د برخې کار بشپړیږي، خو د عملي کېدو سخته لړۍ پیل کیږي. نو زه تاسو ته د بریا هیله کوم.
په دې ټولو سره سره د روغتیایي چارو متخصص او ډاکټر امان الله آشنا وایي له افغانستان سره کیدونکې مرستې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې پر ځای ولګول شي او د هایفومیل کیدو مخه یې ونیول شي. د ښاغلي آشنا په خبره 600 میلیونه ډالره چې د عامې روغتیا له سکتور سره مرسته شوې ډېرې پیسې دي، اما پر ځای د مصرف کیدو او د مطلوبو نتیجو په اړه شک لري. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نارینه و ترڅنګ نن ښځو هم پر وسلوالو طالبانو او دولت د سولې غږ وکړ او د پرلت خیمه یې وهله. دا پرلت د دغه خیمو څخه خلکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ کړی چې اور بند اعلان کړي. په دې اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو چې له اوروزګان نه راستولې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن د نارینه و ترڅنګ ښځو هم خپل پلوونه د سولې په پار وسلوالو طالبانو او دولت وغوړول، او د نارینه و ترڅنګ د پرلت خیمه ووهل. د دې شمیر لسګونه تر رسیدي هم پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي.
هغه طالب څوک دی؟ حکومت څوک دی؟
والله کوم یا طالب زړه کې ځوانان دي، والله کوم یا حکومت زړه کې ځوانان
دي. سور کړي دې مړونه د لاس ور کړي دې ځامن د لاس ور کړي دې
هم د حکومت سره دغه غواړم د طالب سره دغه غواړم چې ګټه سره کښینې.
د شوزو ترڅنګ دغلته د نارینه پر لټکون کشمیر هم اوراستر بل زیاتیږي، او دغلته یو ځل بیا پر دولت او وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. د نارینه پر لټکونکو دغلته د خیمې شاوخوا یو ونې تیریږي او شمیر هم ورځ تر بلې ډیریږي. وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
په دا ټولو باندې دا غږ کوم چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، په دې مور په غېږ کې وسایي ژوند تیر کړي. دا خاوره تاسې مور ده.
طالب هم دغه غږ دی، پر حکومت هم دغه غږ دی چې د خدای روی وګوري، غیرت وکړي. موږ دا ښځې کم دولت تاسو، موږ کم دولت تاسو، زموږ نه خو ګرده مرسو ده. دا تر هغه وخته جاري ساتو چې زموږ نارای څوک وانه وري.
له دې ورخوا د دغه ولایت په گاوند غزنی ولایت کې هم خلکو د پرلت خیمه ووهل، او له وسلوالو طالبانو او دولت څخه د سولې غوښتنه وکړه. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته داسې وویل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې، خو تر اوسه پورې لا هم غوښتنې چا نه دي منلې او ناهیلي ناست دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
بلخوا د ولسی جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غوښتي تر هغې وخته پورې د سولې په برخه کې مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی، باید خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د پرلت د خیمو د وهلو نږدې یوه میاشت پوره کیږي، د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټول افغانستان کې د عدالت غوښتنې د دغه پروسې د پراختیا غوښتنه کوي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنی د ټولو افغانانو شریکه ستونزه ده او باید په وړاندې ملي یووالی رامنځته شي.
څنګه چې د هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو دوی پاڅېدلي دي د سولې د راوستلو لپاره، زمون غاک په ټول افغان ولس باندې په سیاستونو باندې په مدني نهادونو باندې داد شي نن زمون یوازنی ذره د افغانستان ته سوله راول دي نو دوی د جګ شي د خپل ځاینه او د خپل غاک جکی تاسو زمون غاک دنیا ته نړیوالو ته او په خصوص هم حکومت او مخالفینو ته ورسیږي.
په کابل کې ورسله حق د پرلت خیمه او حل شو چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې پرلتونه پایل شول. دغه پرلت کوونکو د پاکستان د پښتنو د پښتون ژغورنې د غک دملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې غوښتنه هم وکړه. له کابل ورسله هغه مهال چې په هلمند کې و خونړې انتحاري حمله وشوه د دې ولایت اوسیدونکو د نامنې په وړاندې د اعتراض خیمه ودرول او د جنگ لخکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د جنگ پر ځای د سولې لار غوړه کړي. لدی ورسته د زابل، هرات، ننګرهار، کندهار، فرا او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د سولې لدی غږم لا تړ وکړ. د دغه اعتراضیه ناسو لړۍ ورسته تر بلې پراخیږي چې خزي هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې پرلتکونکي باید اول خپل غوښتنې د بهرنیو ځواکونو سره شریک کړي، ځکه د اعلامیه په حواله نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر جنگ پیل کړی دی. افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې غوښتنې دغه ولسی حرکت ته مثبت ځواب ووایي. په همدې حال کې په کابل او ننګرهار کې دوه تنو پرلت کوونکو راحت ګل زیارمل او اسرار احمد کریمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د جګړو پر ځای د سولې غوښتونکي شول.
د سولې او د هغه غوښتنې دا چې د مخ په پراخېدو دی او ټولې د افغانستان هغه ځپل شوې سیمې چې هلته جنګ ځپلې دي، د وروستیو نامیو ناخوالې ځپلې دي، ټولې سیمې کې دغه خیمې وهل شوې دي، هلته راټولېږي او د جنګ خېلو غواړو ته منوعاتې کوي، سوال زاري ورته کوي چې نور جنګ بس کوي.
پرلت په یک موضوع دوامداره تا که ما در کل کشور تحرک را شروع نکنیم تا او وقتی دوام میکنه. کل جناهای جنگ صداشان که اینا باید آتش بند اعلان کنند و برای صلح مذاکرات شروع کنند.
دغه پرلت کوونکو بار بار ویلی تر هغه چې په هیواد کې جګړه پای ته ونه رسیږي اعتراضی ناسی به دوام ولري. خغل کریم زیوی که وسلوال طالبان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ونه وای نو په افغانستان کې به د وژنو عاملین او د افغانانو دښمنان معلوم شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف چې البته پخوانی سفیر و له قوله داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندې پاکستاني چارواکو یو شمیر طالب مشران نیولی دي، خو یوې دولتي سرچینې دا رپورټونه رد کړي. دې سرچینې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کېږي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
په حکومت کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم یا شي د سې شمې پرز ازادي رډیو ته ویل چې تازه په پاکستان کې د طالبانو کوم مشر نه دی نیول شوی. یا د سرچینې وی چې دا ډول سرګندونې په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمیدو لپاره کېږي واقعیت نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي که دا خبره واقعیت ولري نو دا معنی لري چې اسلام آباد د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي.
واقعیت دا په دې معنی چې پاکستان واقعیت سره اراده سره نه لري. او د دې په څنګ کې امام مشوره مهاني طالبان ته مشوره ده چې یوازینی کور تاسې افغانستان غوښتنه به تر افغاني طالبان نه مده ده چې راځه چې د جنگ نه لاس واخلو.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په وروستیو کې ویلي چې یو شمېر طالب قومندانان په پاکستان کې نیول شوي دي. ښاغلي ضعیف له ډیلي ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې اسلام آباد پر پاکستان خپل فشارونه ډیر کړي خو طالبان به دغه فشارونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت طالبانو ته له قیدو شرط پرته د سولې وړاندیز کړی خو دغې ډلې تر اوسه دغه وړاندیز نه دی منلی. په وروستیو کلونو کې ځینې مطرح طالبان په پاکستان کې نیول شوي او یا هم وژل شوي. د کتونکو په باور هغه طالبان چې له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا وښیي له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي څو طالبان د دوی له اجازه پرته له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو نه چې هغه د افغانستان دولت سره تماس پخوا نیولی و یا اوس هم نیسي د پاکستان د حکومت د بندیانۍ او فشار لاندې راولي چې ولې د ایسا یا د پوځ د لائن نه بغیر دوی تللي دي، دلته تماس نیولی دی هر څه چې وی باید حکومت د پاکستان نظر لاندې وي.
طالبانو تر اوسه په پاکستان کې د دوی د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت تل ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي او د سولې په پروسې کې د پاکستان همکاري حتمی امر دی. خو د افغان چارواکو شکایت دا دی چې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. اوس به ولیدل شي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د شویو ژمنو په برخه کې به څومره پرمختګ وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بلخه د افغانستان د سولې علي شوراوي هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي د نړۍ د علماو په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا ویان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د یو لوی کانفرنس ته جوړېدو په اړه بحثونه روان دي. واصل وسالې په اړه رپورټ لري.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې وشي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي ګډون یې په دغه کانفرنس کې مهم دی. بعضې
علمای کرام پاکستان هم که متاسفانه
وایي له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنگ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې وکړي سو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردود ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا په خبره په افغانستان کې او یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس په اړه ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوي دي. د دې شورا د ویان په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د علماو لخوا بحثونه وشي. ښاغلی طاهری هیله مند دی چې دغه کانفرنس په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. بلخوا ټاکل شوی وه چې په تیر میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو ناسته په جکارتا کې ترسره شوی وای، خو دغه کانفرنس د پاکستاني علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی ترسره شوی. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړې. سولې هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه فاروق اعظم وایي د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. د وای د علماو د غناسته باید په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو باندې وي او وایي چې جنگ باید نور ختم شي او د جګړې ښکېلې خواوې باید د غنزه پای ته ورسوي. د په خبره کا پاکستانی علما په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه فتواوي سیاسي وي، نو ممکن ورڅخه تیر شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم وایي د نړۍ د اسلامي علماو کوم کانفرنس چې ټاکل شوی ترسره شي، دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ناروا جګړې په اړه فتواوي صادر کړي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
بل خو ته یو شمیر افغان چارواکو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی ورستې سرګندونې د هغه شخصي نظر بللې، خو ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د همکارۍ هر کله کوي. پوخانی ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ له ان ټي وی سره په یو مرکه کې د افغان سولې په برخه کې د روسیې پر رول ټینګار کړی. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال لري.
ورسله هغه چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا پر مبارزه انتقاد وکړ. افغان حکومت یادې سرګندونې شخصي لیدلوري غني وای امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې فعال او کامیاب ونده اخیستی او دغه پدیدی په وړاندې افغانانو سره وګه پروګه ولاړه ده. خغلی کرزی په دې مرکه کې هم دغه شان د ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغان سولې په برخه کې د روسي رول مهم بللې. ویلې دي چې ماسکو له پاکستان سره د نویو اړیکو پر بنسټ اسلام آباد په افغان سولې کې ریښتینی مرستې ته هڅولای شي. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې اسلام آباد ریښتینی مرستې ته اړ کړي دوی هرکلی کوي.
همکاری کولای سي ولی هر ادرس هر څوک کو کولای سي چې پاکستان د سولې خبرو کې صادقانه همکاري تشویق کړي موږ هر کله کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا په تیر ولسو کلونو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې پر ځای افغانان وژلي او د ترهګرو پر اصلي مرکزونو تمرکز نه دی کړی. نوموړي په دغه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټرو پر الوتنو او د هغو پر وسیله د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تجهیزاتو له امله هم په امریکا نیوکه کړي او دا ځکه چې په خبره د افغانستان هوایي حریم د امریکا تر کنټرول لاندې دی. خو د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وای امریکا نه یوازې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کار وکړ، بلکې په عراق او سوریه کې هم دغه ډله له ماتې سره مخ کړې ده. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د پخواني ولسمشر وروستۍ څرګندونې عقدۍ بولي، وایي چې په افغانستان کې د روسیې دخالت د سولې په برخه کې نه یوازې دا چې مرسته نشي کولای، بلکې دلته د روسیې او امریکا د تقابل جګړه لا پسې ګرمولای شي. له ډلې د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
زما باور دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزی د خپل شخصي غوډې پر اساس چې امریکایانو سره لري او کله چې د خپل دویمې دورې پر مهال باندې چې د امریکا سره یو تقابلي حالت وته، د امریکا پر اساس نه منو کولی، د هماغې نیوکو او د هماغه سرګندونو یو دوامدار حالت دی. اما د روسیې د خلک د فکر کوم چې په دې کې هیڅ سره د سولې د راوستلو لپاره تضمین نشي کېدلی.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د خاغلي کرزی دغه ډول سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او اوسنیو سیاسي حالاتو په ګټه نه بولي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نه ویل حکومت نه غواړو چې په نادلی او مرجکی عملیات وکړي، دغه خلک لري رستونزو سره مخ دي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر وایي د پکتیا په زیاتره مکاتبو کې د زده کوونکو لپاره لوم نه تر نهم ټولګیو پورې کتابونه نشته دي. او عبدالواحد مدقق له کابل نه وایي د نړیوال بانک مرستې ډېرې ښې دي، خو باید حکومت یې په سمه توګه مصرف کړي. دوستانو، دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یو رپورټ ته. د سوریې په دوما سیمه کې د کیمیاوي برید له کبله په وروستیو کې انتقادونه زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي اقدام خبرداری ورکړی دی. همدارنګه نورې نړۍ عکس العملونه ښودلي. نوریاس نوري په اړه تفصیل وړاندې کوي.
چارواکو وویل چې د سیشن بیل ورځې به حکومت پر ټولو عادي وګړو او سوداګرو یو شان یو ډالر د 240,000 ریالو په مقابل کې پلوري. د ایران مرستیال ولسمشر:
دوستانو، د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د سوریې په دوما سیمه کې د وروستیو کیمیاوي بریدونو په اړه د رپورټ پر ځای مو د نوریاس نوري یو بل رپورټ په تیروتنه باندې خپور کړ چې له کبله یې زموږ معذرت ومنئ. اوس به درته دغه رپورټ وړاندې کړو. دا په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د وروستي برید په اړه د نړیوالې ټولنې عکس العمل دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې د سوریه په دوما ښار کې پر ملکي وګړو د مشکوک کیمیاوي برید په غبرګون کې ښایي د دمشق پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی، ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاحکارانو سره د کتنې په مهال وویل د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک وشي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بې رحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ یې ورکړ چې د هغو مخنیوی به وکړي. ترامپ وویل امریکا څو ډوله اقدامات کولی شي او په اړه به خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. ښاغلي ترامپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. ترامپ مخکې ویلي و چې د سوریې متحدین روسیه او ایران به هم په دوما کې د دغه کیمیاوي برید چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي یو څه مسؤول وي. ترامپ وویل ټول به د دې کار توان ورکړي، که روسیه یا سوریه او یا ایران وي، او که ټول دغه درې واړه وي دا به موږ ومندو. روسیه او ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک سیاسي او پوځي ملاتړی دی. په هغه جګړه کې چې تر اوسه پکې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته په اشاره وویل چې نړیوال باید د سوریې په وړاندې ګډ اقدام وکړي او ژمنه یې وکړه چې که ملګري ملتونه په دې برخه کې څه ونه کړي متحده ایالات به په یوازې سر اقدام وکړي. نیکی هیلی د امنیت شورا غونډې ته وویل چې موږ یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی یو.
موږ یوې داسې مرحلې ته رسیدلی یو چې نړۍ غواړي عدالت تامین شي. تاریخ به دغه مرحله ثبت کړي چې امنیت شورا له مسؤلیته ځان باسي او که پریکنده اقدام کوي او د سوریې د خلکو د ساتلو ناکامي بشپړوي. په هر حالت کې متحده ایالات به ځواب ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو کال مخکې د سوریې په خانشای خون کې کیمیاوي برید په ځواب کې د سوریې پر یوې هوایي اډې توغندیو برید ته امر ورکړی و. په دغه کیمیاوي برید کې چې سوریې له مسؤلیت اخیستو انکار کړی، لږ تر لږه اتیا تنه وژل شوي وو. پر سوریې د امریکا د پوځي برید خبرداری په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلین بنزا ورته خبرداری ته اړ ایست او وی ویل چې موسکو به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. نبنزا د امنیت شورا تر غونډې وروسته وویل تر اوسه چې څه اورېدلی داسې اندېښنه ورسره پیدا شوې چې دوی پر پوځي اقدام غور کوي چې هغه به ډېر زیات خطرناک وي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبري مجله مصطفی